سلام شهوردونکو د امشال ریډیو دی په پختون پاکی د مازیګر سلور بجی شوی دی شاهین بنری ما او تاسو ته دغه ساته خبرونه کیر کلی و ما د خبرونه په دومبه برخه کې د پاکستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه توړان دي کو په دویمه برخه کې با د مشال درنا لاندې بحث اوري پر دې جوړون به د سیمه نړۍ د چارو نزان خبر کو او د ګلیاز نه دی و خبر نو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په چمن کې تاجرانو د پاسپورت شرط لازمي کولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. پاکستان د افغان کډوالو ثناول لپاره پاټک کې موقتی کیمپ جوړ کړی دی او د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په سمدستي توګه د مرستو غوښتنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دي. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 28 پیل کړي غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتک اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی یا پنډیالو اتحاد مشر غوث الله نن مشرلو ته ویل چې د پاسپورت او ویزې په لازمي کې دوسر بعد سیمې زرګونه کسان بیروزګار شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعات او نگران وزیر جان اچکزي پرون مشرلو ته ویل چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او د ویزو شرط یې خېدي. دا تر اغیر سوده چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو به اسناد بهرنی وګړو ته د نومبر ته لومړی نیټه پورې وخت ورکړي چې له هغه هیواد وځي. حکومت ویلي تر هغې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزه کوي. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پرون د راولپنډي د کمشنر لیاقت علي چټا په مشورې شوی غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیګل وړاندې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي د راولپنډي ډیویژن په شپږو ضلعو راولپنډي اټک چکوال جهلم مري او تالاګن کې شاوخوا څلوري زره بې اسناده افغان کډوال ژوند کوي. تر دې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر هم د نار رجسټر افغان کډوالو لپاره د ارزي یا موقتی کیمپونو جوړولو امر کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستان د لکونو افغانانو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بیننټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال زیاته کړه له ګڼو هغو افغانانو سره لنګدې خبرې کړې چې د زورونو ناقانونه نیونو او زور زیاتی څخه شکایتونه لري. په کورما قبایلي ضلع کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت د خورولو مخنیوي لپاره جرګه شوې. د پاړه چنار یو ځای مشر جلال حسین بنګش نن مشالو دی چې د اکتوبر په 14 سنی او شیا مشرانو په خپلو کې خبرې وکړي او د مناسته په بالشخیلو کې وشوه چې پکې حکومتي چارواکي هم شامل ول. د زیاته کړه چې جرګې ته درې نیول شوي کسان هم سپارل شوي دي.
وسره دا خبره وشوه ته کومي کې پیدا رامند پر ضروري ته مو باه مي خپلو مانځو کې کینو یو بل وورو کوم مسائل دي هغه ایڈریس کو هغه حل کو.
په کورما کې د ګل پورس په خیرالدین کلی کې د دوه کسانو د وشتلو تر پیښې روسو شیا او سنی ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي بل چې پکې مرګ ژوبلې دا وړیدو ترڅنګ ځینې کسان یې هم نیولي وو. کسوم د نه پوره د جرګې روسو تمه و چې حالات عادي شي خو په سیمه کې د انټرنیټ سہولت معطل دی او تګ راتګ لارې هم تړل شوې دي. مشال رادیو د کوزي کورمی مرستیال کمشنر محمد انان سره په دې لړکې رابطه وکړه خو نو موړي ځواب ورنکړ. په خیبر قبایلی ضلع کې نن په یو امنیتي پوستي ځانمرګي برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشالو ته ویل چې په تیرا اکاخیل سروزی کې یو امنیتي پوستي باندې یو ګاډي په واسطه ځانمرګي برید شوی. چارواکي زیاته کړه چې په واسطه د معمول تلاشي عمل روانو چې دا پیخه رامسته شو. د پیخې روسو امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او پلټنې روانې دي. د پیخې ذمہواري چا نه ده منلې. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړې کده د تیلو ترسیل زر تر زره ورونه رسی نو په غزا کې به مرستندوی عملیات ودروي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې د برید روسو له تیرې دوهونۍ راهیسي اسرائیلو په غزا هوایي بمباریو یا بریدونو ته دوام ورکړی او غزې ته تلونکي لارې هم تړلې دي. دا خبرداري په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په غزا کې روغتونونه د وسایلو کمیدو له وجې د زخمیانو درملنې کې مشکلاتو سره مخامخ دي. د حماس تر واک لاندې سیمه کې روغتیایي چارواکو ویل د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی ځکه چې اسرائیلي جنگي الوتکو د اکتوبر پر 15 د شپې په دې سیمه بمباری ته دوام ورکړ. او رسته خبر د کرکټ درکو په هند کې د 50 اورا یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالو کې استرالیا او نیدرلند ترمنس لوبه روانه ده. استرالیا ټاس وګټلو او د بیټنګ پریکړه وکړه. استرالیا تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سزوېدو 212 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې پرون جنوبي افریقا بنگلاديش ته په 109 منډو ماتې ورکړه. سبا انګلند او سریلانکا یو بل ته مخامخ کیږي. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مو ورته چې کولای زه توړه نه کول لږ زمګړو به موضوع ته د بلوچستان په چمن خار کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت تا نن په 15 ورځ هم دوام ورکړی دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا پریکړې د بدامنه د مخنیوي د پاره کړی ده. په دغه اړه له چمنه زمونږ همکار سمد شبنم نور معلومات راکړي.
لتیر پنځو ورځې خدغه احتجاج روان دی، د پرلت روان دی، نظم په دې پرلت کې هم دلته لساره چې زه کم سیاسي ګوندونه چې دي یا کم واړه کاروباریان چې دي یا د نور غټ کاروباریان چې دي کم چې په پرلت کې ناشتې دلې نو دا غوي ویناوي هم اورم او لا غوي سره مجلسونه کوم. کم چې حکومت وایي چې پر دې را روان یو نومبر خبر پر پاسپورت باندې دلته تا ګوراته کیږي نو دی وینا کېمول او زما سره چې کله د دې مجلسونه کېږي نو د یم دا وایي چې دا د حکومت دا پریکړه مشتهیت کله هم منزور نه ده. موږ ځان وژنو هر څه کوو نو دا منزور نه ده چې موږ پر پاسپورت باندې تاګ را تاګ وکړو، ځکه خو دې وایي چې موږ نیوي سلنه کاروبار د پولي هغه قاعده منډې دي دکانونه دي نو موږ هر ورځ له 10,000 څخه تر 15,000 پورې کسان چې دي څار محل دو هغه غاړی ته د افغانستان غاړی ته او مازیګر بیرته دې غاړی ته راځو چې په دې کې د افغان وګړي هم دي. نو موږ به څنګه کولای شو دا خزمش کاروبار سره بندیږي که موږ پر پاسپورت باندې دو راځو؟
دګي پښتنه یو دا جوړیږي چې پرون د موسرا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي صاحب دا خبره کړې و چې موږ دې سره رابطه کیو، مذاکرات به سره کوو، خبرې به سره کوو چې دا معاملہ هوار شي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې سره رابطه یا د دې چې موږ غوښتنې دی غوړې درې دي کنه؟
بله، د سهار ماته اطلاع وسته چې کوم جان اڅکزي چې دی هغه راځي چمن ته او بیا به د پرلتوالو سره خبرې کوي. خو دته چې زموږ د کوم پرلتوالو سره خبرې وسی نو هغه وایي چې مخکې زموږ داسې ځلې انتظامی سره خبرې سوي دي، خو هغه خپل شرط پر موږ باندې ستاپي چې هغه موږ نه منو. اوس اطلاع تاسو دي چې جان اڅکزي چمن ته راورسېد نو کوم ضلع چرمین چې دی نو د هغه ناسته ورسره شروع ده دا وخت په ډي سي افس کې.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د نگران حکومت لخوا په ټاکل شوې موده کې شپږ ورځې پاتې دي. پولیسو دغه هیواد د نورو سیمو په شان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او یو شمېر یې نیولي دي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې غیر دولتي تنظیم ته هم اجازه ور نه کړه چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. په عین حال کې د راولپنډۍ انتظامی چارواکو پاټک کې یو موقتی کیم جوړ کړی دی چې افغانستان ته بیرته تر لیږلو وړاندې با کډوال هلته ساتي. له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک نور معلومات راکړي.
په 3 اکتوبر د پنډۍ کمشنر لیاقتلی چټا په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو یو غونډه وشوه چې د افغانانو بیرته لیږلو لپاره تیاری جایزه یې واخیسته. د غونډې نه پسته کمشنر لخوا رسرۍ ته لیږل شوي بیان کې وویل شول چې په ټک کې نوی جوړ شوی پیر مهر علي شاه زرعي پوهنتون به د افغانانو د کیمپ په توګه کارول کیږي. د وویل چې پوهنتون 100 کوټې لري او خلک پکې زیاتی شي. نا قانونه کډوالو ته د ورکړل شوي مدې په اړه په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان ژورنالیسټ نازیه حافظ مشال رادیو ته وویل
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د حقوقي ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یادې دي ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبريالان دي، همداوس خپل خپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بي سرنوشت پاتې یم. په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا څلور پنځه ورځې وروسته چې د دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسیږي، زما سرنوشت یا زما حالت به څه وي، او له دې سره لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو شونو سره مخامخ دي.
د افسرانو غونډې ته د وینا په وخت کمشنر وویل چې باید د هرې ځلې انتظامیه د ناقانونو کډوالو د راغونډولو لپاره یو ځای مقرر کړي. د وویل چې په پینډۍ کې د روات هسپتال چې 200 کټونو لري به هم د کیمپ په توګه استعمالیږي. د وویل چې په دې کیمپونو کې باید د کډوالو لپاره د خوراک ساک او له هغه ځایه دوی تورخم ته رسولو لپاره د ګاډو بندوبست په وخت وشي. بلخ دوی ته ورکړل شوی مودې د پوره کېدو نه وړاندې د ناقانونو افغان کډوالو خلاف په پینډۍ او اسلام آباد کې د پولیس عملیات هم چټک شوي دي. پسلریشتم اکتوبر په پینډای کې پولیس او وشت افغانان ونیول. پولیسو د افغانانو په یو لینګویج سنټر هم چپاو وهله او استادان یې ونیول. په لینګویج سنټر د چپاوهونکو پولیس مشر هلته د موجودو خلکو د پښتنو په جواب کې وویل موږ دا کسان د پیرودای تڼۍ ایس ایچ او ته ورولو، دا قانوني پروسیجر دی. هلته به دوی اسناد معاینه کیږي. که په دوی کې څوک ناقانونه وي نو قانوني چلند به ورسره کیږي، او که څوک اسناد ولري نو هغه به بیرته راشي. په اسلام آباد او پینډۍ کې اوسیدونکي ډېر افغانان وایي چې دوی د پولیس د ویرې نه بهر وتلو نه ډډه کوي. په اسلام آباد کې د بکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیې ویان حشمت وجدنی په دې اړه مشال لډیو ته وویل
په ډېر حالات ډېر هغه افغانان هم نیول سوي دي چې هغوی سره قانوني اسناد هم شته. د افغانانو احساس او حالت ته د چې ډېر افغانان هغوی د ورځې کاروبارونه کول او د شپې هغوی باندې ډوډۍ او ځینې شیان اخیسته، متاسفانه د پاکستان د دې پریکړې نه وروسته دوی کاروبارونه تړل سوي دي او دوی د خپل کورونو کې د یو زنداني په توګه اوسي.
اسلام آباد کې په 16 اکتوبر یو غیر دولتي تنظیم بلیک هول په خپل تلار کې د افغانانو د وستلو په اړه د غونډې تابعیا کړې و. پریکړه شوې و چې په غونډه کې پښتون کمپرس سیاستدان او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک، د خیبر ټي وي ګروپ ایډیټر حسن خان او افغان کډوال حاجر احمد د افغانانو د وستلو په اړه بحث کوي، خو پولیس دوی ته د غونډې کولو اجازه ور نه کړه. په دې اړه افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی نن مخام د اسلام آباد پولیسو زه او د مدني ټولنې نور غړي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري وستلو په مسلې خبرو کولو ته پرې نه خو، او د غونډې تلارې 2 ساعته په محاصره کې وساتلو. زه د افغان کډوالو په ضد د حکومت ظلم او جبر غندنه کوم. همدغه د جنرالانو غلطه افغان پالیسي ده. په اسلام آباد او پنډۍ کې د افغانانو د نیولو او ځورولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آپریشن پروتوکول افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل
په خار کې د امن برقرار ساتلو د پاره موږ د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سر کوو. په ناکا یا په کومینګ اپریشن کې د افغانانو رونو سره د سوال جواب یا د هاغي ودرول هم د دغه لړۍ یو کړی ده. صرف حکومت او د پولیس له طرف نه دیوتا د هدایت دي چې ځان سره هر وخت پاکستان حکومت لخوا جاری شوی کاغذات ساتي چې د کوم نستاسو موجودګي په پاکستان کې قانوني ګرځولای کیږي او ستاسو شناخت کولو کې اساني وي.
د حکومت د شمار تر مخه د پینډۍ ډیویژن په شپږو ضلعو یعنی پینډۍ، اټک، جیلم، چکوال، مری او تلګنګ کې لږ ډیر 43 نکنونو افغان کډوال اوسیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پېښور کې افغان هنرمندانو د دوو مدني ټولنو، هنري ټولنې او مفکورې په مرسته په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د اکتوبر په 16 په جمع کړې دي درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان دي له پاکستانه په زور نه ایستل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې د غي ژوند ته خطر ورپېښ دي. د هنري ټولنې او مفکورې مشران وایي چې د پاکستان حکومت دي د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو یو پالیسي جوړه کړي. په دغه اړه نور حال له پېښوره عظمت اشاره کوي.
د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته ویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې چې افغان هنرمندان د یونیچسیار سره رجسټرډ دي، نو په هغه اسناد باندې دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
حکومت پاکستان به ست فریق چې کومه معاهده د یونیچسیار سره ساين کړی دي، پای کې شرایط دی چې تاسو به څوک افغان کډوال په زور باندې خپل وطن ته نشي لګولی، دغه د مرزي خلاف نشي لګولی کېږي. لفظ په پای کې ذکر دی ولنټری فورسفل ریپیټیشن په کې نه کیږي. دغه معاهده په هغه باندې سپریم کورټ یو فیصله او دغه پروتوکول زموږ د کیس بنیاد دی.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې د اکتوبر د 13مې پورې ټول غیر رجسټرډ کډوال د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته به د غیر قانونه کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو هنرمند فقیر محمد مشال ریډیو ته ویل چې له دوو کلونو په پیښور کې هنر کوي خو د اسنادو نه لرلو له وجې پولیس تنګوي، نو باید چې عدالت د افغانستان هنرمندانو د نه تنګولو امر هم وکړي.
زمونږ فن هم چې دی دا د شپې دی، د ورځې نه دی، چې مونږ د ورځې چیرته لاړ شو، دا د شپې زو وادونه یا خوشیانې د خلکو محفلونه یا هغې ته چې لاړ شو پروګرامونه یي، چې بیرته را شو لاره کې ناکۍ پولیس ولاړې کاټ مونږ نه غواړي، نو کاټ مونږ سره نشته دی، مونږ ته یو مشکل دی. بیا دلته جمهوري اسلامي پاکستان وزیر اعظم صاحب دی اعلان کړی دی چې دا تاریخه پورې دی، پہله تاریخه پورې دی ماجر ووزي، نو مونږ دغلته راغلي وو، دلته هم کیس جمع کړو های کورټ کې، نو کا د دوی زړه په مونږ باندې وسوځيږي او سره هم په مونږ باندې وکي حکومت پاکستان، ځکه چې مونږ ډیر غریب او بیچاره خلک یو، هر ځکه خپل اندي او په سپېړې موي، نو هلته وروره مونږ خو خیانت نه دی کړی، مونږ خدمتگار خلک یو، خدمت کو خلکو ته خندا ورکو نه جړه.
د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې د افغانستان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسي جوړ کړي.
موږ حکومت ته او عدالت ته دا اپیل کوو چې را تاسو کم از کم په دای کې د موسیقارانو د نمونه لري کوي. وجه دا ده چې په دغه ته افغانستان کې موسیقیانو پابندي ده او د عزت ته سر ته مال ته خطره ده، نو په دغه وجه مونږ وایو چې دې ته د پناور کړی شي او لکه د میمنو غونډه کې دې سره سلوک وکړي شي او دې دغه د لسونه بار کړی شي.
دا کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي په وینا پاکستان کې سوارلس لکه قانوني او د ولس لکه نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي او جی یو ای فی ګوندونو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصله خندنه کړې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پنځو بجو.
مشال لري دغه اوردونکو سرزو کور مې ته چرته چې پرون د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې جرګه شوې ده. په جرګه کې د سیمې امنیت بیرته بحالولو، له یو بل د نیول شو کسانو خوشي کولو او د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره خبرې شوې دي. د جرګې مشران وایي دوی تر ډېره حده کامیابي موندلې ده. د جرګه په داسې وخت کې شوې ده چې د ګل په ورځ د دوو کسانو تر ویشتلو وروسته د سیمې حالات خراب شوي وو. په سیمه کې انټرنیټ تړل شوی دی او د تګ راتګ لارې هم بندې دي. په دغه اړه تفصیل طارق اورکزی راکړي.
د پړچینار ځای مشر جلال حسین بنگش مشال ډیو ته ویلي د نهې پورس دواړه اول په خپلو کې کېناستل او بیا په بلشخیلو کې د حکومت په سرپرستۍ کې د خبرو پیل وکړلو چې په کې تر ډېره حده کامیاب پاتې شول. بنگش زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابېدلو په وخت له یو بل نیولې درې تنه جرګې ته تر حواله کېدلو پس هغه خپل خپلوانو ته ورسپارلې دي.
موږ کورمې امن امان سره سره چې کوم قیدیان وو د اهل سنت طرف نه موسر ادوا کسان او اهل تشیو طرف نه یو کس هغوی سره وو، نو ته بدلاو شو چک پوسټ باندې سرکار ته حواله شو، بیا پریکنو ته حواله شو. او سارا دا خبره وشوا ته کوم کې پیدا را موږ پر ضرورت مو باه می خپل منځو کې کینو د
ګل پورس په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو پیښه ته رامنځته کېدلو پس شی سوري ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي ول چې پکې مرګ ژوبله د اوړېدلو تر څنګ خلک هم قیدین شوي وو. په مختلفو ځایونو کې د شوي بریدونو پر وخت له دواړو ډلو درې تنان مړه او پنځه نور زخمیان شوي. که یو خوا په بریدونو کې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه دي، نور سره په شلوزون تنګي کې د مقامي خلکو یو شمېر کورونه هم وران کړی شوي. په سیمه کې دوه کسان تر وشتلو پس د سنیانو کورونه ورانولو پر دې عمل کې د شلوزون تنګي خلکو احتجاج هم شروع کړی چې لا هم جاری دی. د شلوزون تنګي مقامي مشر مولانا داود حقانی مشال لډیو ته وایي په خیرالدین کلی کې وشتل شوي خلک ذاتي شخړه لري، خو مذهب رنګ په ورکولو د دوی کورونه وران کړی شول چې دا سور سره د ظلم او ناانصافي راوی او ساتل شولا.
دشمنی خپل منځ کې وا هغه خپل منځ کې مړی وکړه، بیا و موله کورونه واسي زواله او څه د مال کوم غایو او میږي زیوی غایو تختوالي او وسم هغه کله ډاک کړی دی مو دایو چې مو کلم خالی کی.
په خیرالدین کلی کې د لوکمن خلو سیدونکو حالت تر برید لاندې راغلل چې هغه ویل شلوزون تنګي خوړی بجری د روړل لپاره ټریکټر بواله وو. په هغه پیخه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی وو. تر هغه پس په شلوزون تنګي مقامی لخر ورغلو او د سنیانو کورونه لنګړل. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لوډیو تبیلی کڅو هم د دوی خلک په نخښوی حکومتونه وران کړی او نه بل غیر قانوني ګام اخسته او زیاتوی د دوی لچا سره ذاتی دښمنی هم نشته.
موږ بالکل ذاتی دښمنانی هم نشته دی او د دې راځي خلکو مزر کار خلکو دا دلی ویجز باندې په دوی د غزه څخه څنګه لول
کچو هم د نه پرشوی جرګه دا تمه پیدا کړي وا چې حالات به د معمول په لور راشي خدا سي ونه شول. په سیمه کې معطل شوی انټرنیټ تر اوسه بحال شوی او نه د تګ را تګ لارې پرانستل شوی. په ساده کې پر ساتین بای پاس د شلوزون تنګي خلکو هم خپل درنه نه د ختمه کړي. بلخوا موږ په دغړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره د کوزی کورمی مرسیال کمشنر محمد عدنان سره تماس ونیولو خو حقر سره خبرې ونه کړې. تر دې پس د سخی احمد شاه محمد ریاض مشال لډیو ته وویل تر څو چې د شلوزون تنګي خلک پاسېدلی نه وي د جرګې اصل مقصد حاصلول به مشکل وي. ریاض زیاتوي سو واره احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو ناکام شول. البته د چهارشنبې پورس کېدونکې د شیعه سنی مشرانو جرګه به د هغوی مسلې ته د حل لار لټول لپاره بیا خبره کوي.
د سبا په دې باندې خبرې کیږي آیا مطلب کوم کور چوکړ دې باندې مشونو خبرې دي. انشاءالله الله په کوشش به مداوی ز خیر طرف ته لاړ شي او کور م بیا مغاشه امن او ګلزار وګرځي.
په کور م کې پر 13 جولای یو موعده شوی چې په هغه کې شې سوري ډلې پر دغه خبره پابند کړی شي چې په کم ځای کې داسې ناخوخه په خرمېست شي نو سوق به په خپل سنه کوي، بلکې حکومت ته وګوري او حکومت به د خلکو په تعاون اصل ملزم تزان رسوی. موعده کی دی چې کوم فریق خلاف ورزی وکړي نو لویه جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورکزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اردن کورځو مومند د اچر د خلکو غوښتنه کړې ده چې د مټې مغل خېلو او ورسره نږدې سیمو خلک دی د دوی پزمکو د قبضې کوشش نکړي. دوی د ویجرګې لارې سپیناوي کړې ده چې د پنډیالې په دامان، شهید بانډا، پټي بانډا او میا پټي شاوخوا 8,000 جریب ځمکه د چارسدې ځینو خلکو قبضه کړې ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا د کوزه مومندو اسیسټنټ کمشنر وایي چې دغه کلیو د ووټ رجسټریشن، امنیت او سرشمیرنو ذمہواری د مومندو د انتظامی دفترونو سره د حکومیام کما د ځمکې د ملکیت لانجوي دغه د حواری د پاره به حاصل کړي. تفصیل شانواز ترک زیرا.
د مومندو خلکو د دغه احتجاج نه وړاندې په یکه غونډه کې جرګه کړې چې دوی پکې ویلي د دوی په ځمکو د څوک د قبضې کولو کوشش نه کوي. دوی دا هم ویلي دي زر تر زره د ځمکو ریکارډ جوړ شي او هغه سیمې چې د پیړیو راهسې د مومندو وي هغه دې په مومندو کې حساب شي. د جرګې په خبره چې د چار صدی ځینې خلک د مومندو په شهید بانډه، پټي بانډه، دامان او ځینو نورو کړو د قبضې کوششونه کوي، خو دوی زیاتوي چې دوی به د دغه قبضې مخالفت کوي. د چار صدی د مټه مغول خیلو د خلکو سره د رابطې په وخت وی ویلي دي د دغه ځمکه انتقال شاوخوا سل کال وړاندې د دوی پسې شوی دی. د اکتوبر په 24مه په یکون کې د محمود د جرګې یو شریکوال او د شهید باندې اوسیدونکو اسلم عجیب ویل دوی د 500 زیات کالونه په دغه ځمکو ژوند کوي.
په دې باندې پیاساله شوی د 75 کې او هغه حکومت کړی دا موږ نه دا کړی. بلاک کنټرول ته ویز موږ او د ماټي په منځ کې یو روډ دی، هغه موږ تبیت کړی، دا هغه ثبوت موږ سره شته دی. دویمه خبره دا چې کوم خاص موږ علاقه جنسی وا نو دا 25 دیهات په سلټل کې راوستي وو، په هغه باندې موږ کیس وچلولو. په دې کې 13 دیهات چې کوم دي دا موږ لا واپس کړی دي خپل ځیلې ته. نو دا خو نه راګین چې مسله اول جنسی وا، په جنسی کې راغلی اوس ځیلې ساسه شو، اوس چا سړي دا شپ کوي دا سره موږ نه مون.
د شهید باندې، پټي باندې، میا پټي او د دامان د دغه ځمکو رقبه د ګلزاده محمد چې یو ځای وسیدونکو دی په خبره څه 8000 جربه ده. د سرکاري سرشمیرنې په مطابق دغلته 11000 د محمدو، د برانخیلو، اساخیلو او د سلګرو قبیلو خلک آباد دي. دغه جرګې له د صوبایي سیملی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند هم ورغلی و.
حکومت ته وایي چې دلته ټول ډیولپمنټ لا ورشه کارونه د دې طرف نه دي، مهرباني وکړي نو هغوی بیا دلته موږ ته دا خبره وکړي چې نه دلته د پټوار مسله ده. نو پټوار مسله خو هلته هم شته، خو ایشو دا نه ده. ایشو د دوی خپل ذاتي د دې قوم د خلولو منځ کې د چار صدی او د دې د عوامو په منځ کې د یو جنګ جوړولو پروګرام لري.
د دغه ځمکې په سر د ملکیت لاندې د ډیر مودې راهسې روانه وه، خو په لانجه کې تیزوالی هغه وخت راغی چې د محمد ډیم نه دغه ځمکو ته د یو نهر د جوړولو اعلان شو او د نهر په جوړونه کارونه شروع شو. ځکه که نهر جوړ شي نو دغه ځمکې به د اوبو د لاندې راشي، کروندې به پکې شروع شي او بله دا چې د ځمکو بیه به هم سیوا شي. دغه ځمکې د پنډیالې د غرونو نه په نور خاطو او په جنوب اړخ د غټو ډاګونو په شکل کې آبادې دي چې دا وخت د محمدو د دغه درې وړو قبیلو خلک د کویانو په اوبو ډیره کمه کرونده خو کوي، خو د اوبو د نشوالي د وجې غټه برخه شاړه پرته ده. د یکون په دغه جرګه کې د قامی سیملی په خوانی غړی او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سینیئر نائب صدر ساجد مومن هم موجود و.
چې موږ ست تاریخ دی لور کو د غي پوری به حکومت بنگله دی کې سر ریسپانس را کی د لپاره کمیشن جوړه ایکس وای زد ار سره جوړی هم موږ له د حدود چې کما دی د دې بم موږ له سره رزلټ را کی. دویم نمبر باندې چې دلته کم اشتهار ور کړ شوی د محمد دیم د لپاره یا دی کی چیز موږ کم مراتی او هغه موږ ته نه ملاویږي. په ست تاریخ په ان شاء الله د زله محمد چې سمره ګوندونه دي، سمره مشران دي، کشران دي، ټول برازي یو برپوره مظاهره کوي او خپل حقوق ان شاء الله دا په زور منګه.
د چار صدی د مټه مغول خیلونه علاوه د صدر غړی او د مونډي د سیمې د خانانو هم په دغه ځمکه کې د ملکیت داوه ده. د مټه مغول خیلو ارباب عامر بهادر مشاد رډیو ته د اکتوبر په 25مه وویل د دوی د پلرینې پکې څه 1300 جربه ځمکه ده.
د غر نه هغه چې کومه پنډیالې ده هغه د مومندو ده، دې خوا چې کومه ده نو اخوا د کتوزو ده، دې خوا د مکیوالو ده او بیا دې خوا چې کومه ده ریمیا قلا د خلکو ده. دا میاګان چې وته وایي کنه د دې انتقالات دي، پاخه انتقالات دي. بل زموږ مشرانو د ځمکې په خپله کرلې دي، بلې دي په خوا پکې یو نیر راغلی، هغه نیر چې بیا بند شو بس هغې د لاسه بس بیا دا ټول دامن شړ پاتې شو.
د کوزه مومندو د اسسټنټ کمشنر صدام حسین سره د رابطې په وخت هغه وویل د دغه ځمکو او د خلکو انتظامی دفتر د محمدو سره دی. سرشمیرنه، پولیو، د تانی تحصیل رابطه او د ووټ رجسټریشن هم د محمدو سره دی. صدام حسین زیاته کړه که کوم لانجه په دغه ځمکه روانه وي نو دوی به د هوارولو کوشش هم کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مشال لیډو ته غوږ یې د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلی وو. د دې وخت مهم خبرونه دا دي چې د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په 15 ورځ هم روان دي. د بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرطونه ضروری ګرځولي دي. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنور لپاره پټکی او موقتی کیم جوړ کړی دی. چارواکي وایي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله دغه کیم کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږلو وړاندې ساتل کیږي. په کورما قبایلي ضلع کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو، د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت خورولو د مخنیوي لپاره جرګه شوې ده. په خیبر قبایلي ضلع کې نن په یو امنیتي پوستا ځانمرګي برید کې درې سرتیری جوبل شوي دي. د پیخي ذمواري لا چا نه ده منلې. در دې وخت مهم خبرونه دي. اوس وخت شوي دي زمونږ د ونیزي خبرونې د مشال درنا لاندې بحث چې پکې د مسلم لیگ رهبر نواز شریف پاکستان ته ستنېدل او د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د فرد جرم لګولو په ګډون په یو شمېر سیاسي موضوعاتو باس شوي دي. د خبرونه عبدالحی کاکړ باندې
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته شاوخوا څلور کلنې جلاوطنۍ وروسته د برتانیا پاکستان ته ستون شوی او بل خوا بیا په خوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان باندې یو ځانګړی عدالت د دولتي رازونو په مقدمه کې فردي جرم لګولی دی. دغه پرمختګونه په داسې حال کې سوي دي چې پاکستان د عامو انتخاباتو تیاری روان دی او شایي په جنوري میاشت کې د انتخابات وسی. هم دې ته په کتو سره سوال دا دی چې آیا دغه دواړه پرمختګونه یعنی د نواز شریف راتګ او د عمران خان باندې فردي جرم لګول دا د یو سنجول سوي پلان برخه ده؟ دا نورې پښتنې په دې بحث کې چېړو. مېلمانه مو په اسلام آباد کې خبريالان او شنونکي عبدالله جان او رشید صافی دی. عبدالله جان صاحب او رشید صافی صاحب تاسو دوه ورته کړی وای
مننه.
عبدالله جان صاحب که سوال له تاسو زخو کو سوال هم دا دی چې نواز شریف په کوم انداز باندې راغی او په کوم انداز لاړلې او عمران خان چې په کوم انداز فرد جرم ور باندې ولګول سو د دواړو له فوج سره تعلقات د نواز شریف خرابونه لاړې چې ویل کېږي دا او د عمران خان دا وخت سر تعلقات خراب دي او چوربانی د خپل هم خفه دي او نورم تنقید کیږي. په دې ټول تصویر کې کو ګوري نو د نواز شریف راتک تاسو په خیال باندې د یو پلان برخه ته چې پراتونکو انتخاباتو کې د وګټي او د راشي او مشرشي د دې هواد
جی د پاکستان د سیاست او د پاکستان د سیستم اف گورننس یو بدقسمتی ورته ویل شي چې دا سه مونږ د پهل ځل نه دي چې دا کیږي لګي څنګه چې تاسو دوه سیاستدانانو نامې واغستلې عمران خان صاحب او نواز شریف صاحب چې هغه یې اسټابلیشمنت سره یا فوج سره تعلقات او ذکر تاسو کو دا په خوا هم دا څه شوی دي. دا اگین دوباره به زداوی مدا د پاکستان د سیاست پاکستان د گورننس سیستم دا یو بدقسمتی دا چې دلته چې دینو دغه شانته اقتدار جوړیږي او اقتدار ته سیاسي ګوندونه
تاسو دا شکاری دا د اوس کوم کیسه شوی دي دا هم د دې برخه ده.
ګوره دا خټه را واضح خبره ده کنه دا خو مختلف ماته مواکو باندې دا خبره شوی دی اسټابلیشمنت طرف نه شوی دی سیاسي ګوندونو طرف نه شوی دی ذمہ دار خلکو دا خبره ماته واضح تور باندې کړی دی او بتوین دی لائنز خټه رو خلکو بلا خلکو دا خبره خبره ترې کړی دی دا شی ډیر واضح ده ماته دې دا پاره یعنی سرکمسټانشل ایویډنس نه علاوه مونږ سره بلا ده سه ثبوتونه دي چې هغه نه دا واضح کیږي چې دې کې دا فیکٹر چې دی هغه انوالو دي چې کم تاسو ذکر وکړو.
شه مننه عبدالله جان صاحب. رشید صافی صاحب سوال له تاسو دا دی تاسو هم په دې سرکل کې په دې حلقو کې ناستې پاستې کوي او معلومات وي د نواز شریف راتک او پر عمران خان فردي جرم لګول دا تاسو ته د یو پلان برخښکاری یعنی دا هرڅه ارګینک نه دی، یعنی خپل پخپل نه دی، بلکې دا ته یو ډیزاین لاندې دی.
مننه کاکر صاحب، دا بالکل د یو پلان حصہ ده. دا زمونږ د وطن د سیاسي پولیټیکل انجینئرینګ یو بدترین مثال دی. او لږه موده وړاندې، یعنی په 2010 کې چې کوم پولیټیکل انجینئرینګ شوی او دا غي نه مخکې چې کوم په کومه طریقه باندې د عمران خان صاحب یو وړوکی سیاسي ګوند لا یو نوې جلا ورکړی شوی وه، یو نوې توانایي ورکړی شوی وه، هم په هغه انداز باندې د مسلم لیگ چې کوم مړ تنظیمو په هغې کې یو پیرا دوباره د سا اچولو کوشش کړی دی. او بدقسمتی دا ده کو سیاسي ارتقا وه، او د هغې په نتیجه کې نواز شریف صاحب جماعت دوباره په ډرایونګ سیټ باندې راتلو، یا نواز شریف صاحب دوباره د پاکستان د سیاست لپاره زیات مهم جوړېدو خو هیڅ خبره نه وه. خو هماغه لوبه چې کومه مخکې شوې وه او بار بار کیږي، نو یو وار بیا هماغه لوبه ده. او دې پیرې په دغه لوبه کې د پولیټیکل انجینئرینګ سره سره زور زیاتې هم استعمال لیگی. لگا شیبا اڑان دے دا پنجاب نگران کابینہ چې کم دا نواز شریف صاحب آغا پال عزیز یا کیس کے آغا بریالے کڑے دے، او دغه شان دا نواز شریف صاحب ٹیم چې کم دے نن پا احتساب عدالت کے ہم دا آغی پیشی دا، نو پا آغی کے ہم ماتن لگی چې کم ایون فیل کی سنے دی، یا دا آغا پا آگین سے کم دا توشہ خانے کم کی سنے دی، پا آغی کے بم دیر زر آغا بریالے شی ستا ستا پا علم کے دا چھے حنیف عباسی پا کم انداز کے سونه پسرات کې هغه هغه ته بریالي ورک بریالي توبر کو دغه شان پرون مونګولی د چې ساګدار سه هم د نیب د کې سونه نه بریالي شو. نو چې په کم تیزه کې مونږ دا منو چې په تیر وختونو کې د نواز شریف سه سرا زیاتې شو، او چې سونه په عجلت کې او سونه په یو غلط انداز کې دغه خلاف کې سونه جوړ شوی، هغه عمره بلکې داغی نه زیات په غلط انداز کې داغ کې سونم ختميږي، داغ مقدمه ختميږي، او هغه د پاکستان په سیاست کې چې کم دی دوباره داغه د راتګ لارې هم واریږي.
مننه رشید صافی صاحب. عبد الله جان صاحب، سوال دا دی، تاسو د رشید صافی صاحب تقریبا خبره یو ده چې نواز شریف ته یو لار ورکول کیږي او راتلونکي انتخابات هم دي، په داسې حالاتو کې یعنی خپله مسلم لیگ نون چې یو بیانیه جوړه کړې وه او دا ویل چې اقتدار فیصلې به د پردې شاته نه کیږي، ووټ ته به عزت ورکول کیږي چې کله عمران خان په واک کې راغلی ولی، خپله د مسلم لیگ نواز د پاره د انتخابي کمپاین کول یا دا څومره غټ ریسک دی چې دوی په حواله باندې دا تاثر جوړ شي چې د دوی په راتلو کې د اسټابلیشمنت لاس دی، یعنی دا ریسک د دوی د پاره غټ دی نه دی کنه؟
یقیناً دا ٹیکنیکلی کا اوگر دا خو ډیر غټ عجیبه اون ته خبر چې سیاسی گوند چې هغه دا دعوه کوي چې مونږ د خلکو په ووټ باندې با اقتدار ترازو حکومت با حاصلو، هغه ووټ کو عزت دو نارم لګی، او هغه بیا چې کم شاته قوتونو دی هغه په مدد سره په حکومت کې راځي اقتدار کې راځي، نو هغه د پاره خو ډیر یو غټ سیټ بیک کې دی شي دا. خو مونږ ایٹ دا سیم ٹائم دام ګورو چې په تیر شوی وختونو کې پاکستان کې دا بار بار شوی دی، مختلف ګوندونه حکومت ته راغلی دي، د کشن ته د شاتنه قوتونو حمایت سره هغوی مرګرتیا سره هغوی راغلی دي. مته څنګه چې صافی صاحب هم خبره وکړه چې سمو د مخ کې پورې عمران خان صاحب ورکوټه پارټي وا هغه مته چې هغه ته چې دی هغه ان سین چې کم قوتونه دی هغوی ورته سپورټ ورکو، رو 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 هغه اونن هغې یو غټه پاپولرټی ده، دې کې هم دا ویل کیږي چې هغه کې هم د امک قوتونو لاس دی هغوی چې دې وخت عوام کې چې څونه مشهورتیا ده. نو دا یو سیاسي جماعت د پاره سیاسي ماحول کې دا یو ډېر غټ سیټ بیک دی، دې کې هیڅ شک نشي کېدی، خو یو ډېر سیاسي آئیډیل سیاسي ماحول کې. ما چې څنګه په مخ کې سوال په جواب کې موه چې دا بدقسمتی ده د پاکستان د سیاسي نظام او د پاکستان د سیستم اف گورننس چې کوم مونږ چلو دلته هغه دا بدقسمتی ده چې دا هم یو بدقسمتی ده، یا د مخ کې بدقسمتی یو حصہ ده چې یو ګوند چې هغه د جمهوریت خبره کوي، د جمهور او د عوامو د ووټ خبره کوي، بیا هغه ته ضرورت را پیخیږي د اسټابلیشمنت سپورټ، او نه صرف ضرورت را پیخیږي بلکې هغه ګون چې دی هغه سیاسي ګون چې دی هغه سپورټ استعمالیم حکومت ته راتلو دپاره، نو دې ته مونږ بدقسمتۍ نه علاوه څه ویلی شو نور؟
مننه.
صحیح
رشید صاحب صاحب، که داسې د یو څو منټو دپاره دا خبرې ومنو، که څه هم مسلم لیگ نواز په وار وار باندې دا تاثر ردوي چې د دوی شاته څوک اسټبلشمنټ یا نشته، یا خپل د پاکستان فوج هم ویلي دي چې دوی دا وخت نیوټرل دي، بلکې لا هغه وخت نیوټرل دي چې د عمران خان خلاف عدم اعتماد کېدلی، که دا یو طرف ته کو او دا ووایو چې که داسې وي چې دوی د اسټبلشمنټ په زور راځي، داسې کومه مجبوري ده چې هغه نواز شریف چې هغه د ملک ملي ګټو ته یا امنیت ته یو وخت کې خطر بلل کېدلی او له هغې وجې ځا کیسونه جوړ سو، بیا دی لاړې لندن ته څلور کاله راتللی نه شو، بالاخره راغلی، داسې په ملک کې کوم داسې حالات جوړ سو چې نواز شریف یو ډول مجبوري جوړه سوه چې راسي او دلته کمپاین وکړي او که انتخابات وګټي نو د هیواد وزیر اعظم سي.
کاکړ صاحب بالکل ستاسو جی تجزیه او اندازه مو بالکل صحیح ده چې هغه کومه مجبوري جوړه شوې ده نواز شریف صاحب چې دا غینه بغیر د اسټابلیشمنت گزاره نه کیږي. تاسو یاداشت هم صحیح دي چې لږه موده مخکې نواز شریف صاحب په 2013 او 2013 کې کومو ګورو ناغه ته یو اسټابلیشمنت په سکیورټی ریسک هم و، او اوس هغه کومه وجه دي چې د هغې د قبله نواز شریف صاحب لا داسې شپه په شپه او د هغه په خوښه باندې ضمانت ورکول کیږي، او د یو سټیټ ګیسټ چې کوم ایکسکنډر دی یو مفرور دی د عدالت په نظر کې، او په کم انداز کې چې هغه د اسلام آباد په ایرپورټ کې ریسیو شو، بیا په کم انداز کې چې په لاهور کې د هغه تود هرکلی شو، نن هغه په مری کې ناست دی او د پاکستان د قسمت فیصلې کوي، نو وجه خو ډېرې دي، خو په دې کې کومه غټه وجه چې کومه دا نه ده بدقسمتۍ نه دا وخت چې پاډیاله جیل کې قید عمران خان صاحب دی، د هغه دا کم چې څلور نیم کاله بطور وزیر اعظم کم دور حکومت، نو په هغې کې د هغه د اسټابلیشمنت سره آخري کال چې کومه جګړه پاتې شوې وه، او په کم انداز کې د هغه نه د ملک نظام چې څونه خراب شوی و، خصوصي توګه باندې د معیشت چې کوم حال دی په پاکستان کې او زمونږ د امنیت چې کوم حال دی، نو د هغې په وجه باندې د نواز شریف ګډ ویل چې کوم دی د پاکستان چې په کومو ملکونو باندې زیاته تکیه ده د خصوصي توګه باندې د معیشت په حق باندې، یعنی سعودي عرب کو مونږ د هغې ذکر وکړو، د مونږ د یو ای یا د قطر یا د چین خبرې اترې وکړو، نو دغه ډیپلوماټانو سره زمونږ ترکی شوا د دغه ډیپلوماټانو سره زمون خبرې کیږي، نو د هغې په نظر کې دا وخت چې په پاکستان کې کم موجود لاټ دی د سیاسي مشرانو، نو په هغې کې د ټول نه زیات قابل قبول مسلم لیگ او بیا په 13 نواز شریف دی، نو د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې د نواز شریف پر راتګ باندې کیدی شي د پاکستان معاشي صورتحال ټیک شي، خو یو خبره دی کې ډیره مهمه ده چې اوس هم د اسټابلیشمنت مجبور یعنی په خپل ځای باندې او د هغې خواهشات په خپل ځای باندې، خړومبه انتخاب د وزیر اعظم دپاره نواز شریف نه دی بلکې شهباز شریف دی، د هغې صرف دغه غوښتنه ده چې نواز شریف راشي، مسلم لیگ راشي، د دوی تنظیم کې لږ ډېر سا واچول شي، او د هغې کوشش په دا وي چې د نواز شریف په ځای باندې شهباز شریف صاحب دوباره د ملک وزیر اعظم شي. دا زما خپله یو اندازه ده، خو داسې ډېر کېدل ډېر ګران کار ښکاري. نواز شریف چې کوم سیاسي مزاج دی په هغه کې مونږ ته نه لګي چې نواز شریف صاحب دغه خبره باندې ډېر زیات رضا شي، خو ستاسو خبرې ته بیا راځم، د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې مسلم لیگ نن او نواز شریف چې کوم دی هغه د پاکستان معیشت ټیک کولی شي، هغه د چین سره زمونږ چې د سی پیک یا د بی آر آی کومې منصوبې دي هغه په مخ کې بوتلی شي، د سعودي عرب نه پیسې راوړی شي، د یو ای نه پیسې راوړی شي، د قطر نه پیسې راوړی شي، د ترکی سره حالات ډېر ښه دي، نو دغه ټولې وجه د هغې په نظر کې دي. او آخري خبره کوم چې د نواز شریف په شمول چې دا وخت کم هم زمونږ غټ سیاسي ګوندونه دي یا غټ سیاسي مشران دي، نو هر یو د اسټابلیشمنت سره د تلو دپاره تیار دی، نو که نواز شریف نه وي نو زرداری موجود دی، که زرداری نه وي نو نور ګوندونه موجود دی، حتی چې پاډیاله کې قید عمران خان صاحب هم دا خواهش لري چې د اسټابلیشمنت سره روغ وکړي او د پاکستان په سیاست کې دوباره ریلیونټ شي.
مننه رشید صاحب صاحب، بیا هم تاسو ته به راځم. عبدالله جان صاحب، که دغه رشید صافی صاحب او د نورو تجزیه کارانو هم دا نظر دی چې دا وخت پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او نواز شریف واحد هغه کس دی چې اسټبلیشمنٹ ته نور تم دا ښکاری چې دا هیواد چلوي چې ممکنه ده د دل راتګ سره دغه سی وسی لکه څنګه چې رشید صافی صاحب تشریح کا. خو هم دغه سی یو اندازه د عمران خان په حواله هم لګول شوی و چې د عمران خان له راتګ سره به دا 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 وشي، خو بالاخره بیا لاغه ځخه ځان خلاصول چې وو هغه ورته ګران پرېوتی. نو آیا په کوم سوچ فکر کې چرته دغه سی وي نواز شریف راړي نو نواز شریف هغه ډیلیور کولای شي چې کوم د ده په حواله باندې خیال جوړ کړ شوی دی؟
نه، ما په خیال چې عمران خان صاحب متعلق دا اندازه نه و لګېدلې چې دوی برازي او څه شیونه بټیک کیا اکانومی معیشت چې دی نواز شریف صاحب نه خراب شوی دی او دوی بیٹیک کی داسې نو آو. خو بہرحال یو بل ایجنډا واغې مقاصد نور شو کنه جی چې دا مته یو دریم آپشن دغه ته منځته راوستلو. هغه مقصد دا و چې دا کم موجوده چې کم یا هغه وخت چې کم جماعتونو جی بالکل
په مقابله کې یو دریم قوت پیدا
کوم تک و چې یو دریم قوت یو دریم دریم پارٹی یا دریم ګوند چې دی میدان تراشی او خلکو ته یو آپشن ملاو شي. بیسیکلی خود دې دا مقصد او کمې پورې چې د نواز شریف صاحب اوس د معیشت ټیک کولو نو د نواز شریف صاحب سره ډېر غټ یو ایکسپیرینس دی. هغوی درې ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی، هغوی پارټي چې دا تقریبا درې څلور ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی، هغوی دا په پاکستان کې ډېر غټ ډیولپمنټ کارونه کړي دي. ذهني طور باندې هغوی یو بزنس مین دی نواز شریف صاحب، نو هغه بزنس مین په سوچ باندې دا معیشت چلی. نو که تاسو غور وکړئ نو چې کله نواز شریف صاحب په حکومت کې په ملک کې بزنس کاروبار چې دی هغه ډېر هغه کې تیزی راشي، نو دا هغوی دا مزاج هم دا دی، هغوی پوهن هم دا ده، هغوی پوهېږي په دې شي باندې چې دا معیشت چې دی که بزنس به مونږ تیزو نو دا معیشت به هغه سره ښه کېږي. نو د نواز شریف صاحب ټیم کې که تاسو نور ګوندونه وګورئ د پاکستان سیاسي ګوندونه، نو هغوی کې معیشت باندې پوهېدو والا خلک په نواز شریف صاحب په ټیم کې زیات دي، نسبتاً ښه دي. ایون پیپلز پارټي چې انټلیکچولي ډېره بهتره ده نور جماعتونو نه، خو هغوی سره معیشت والا خلک په معیشت باندې پوهېدو والا خلک نسبتاً کم دي. دوی سره ښه اسټابلشډ خلک دي معیشت باندې پوهېدو، دوی د اکنامیک ټیم چې دی هغه بهتره ده نور پولیټیکل
پارټي. دغه خو تاسو اساس د نواز شریف تجربه دا او ډیر ځل په اقتدار کې خپل درې واره وزیر اعظم پاتې سوی دی، بیا ورور وزیر اعظم پاتې سوی دی، نو دا پارټي ډیر وخت په اقتدار کې پاتې سوی ده، په ډیرو حوالو باندې ډیری تجربه لري. خو د دوی تاسو په کوم انداز باندې لکه بلال بوټو زرداری د پیپلز پارټي مشر دی، هغه په طنز او مزاح کې ځینې خبرې کوي چې یاره نواز شریف راوړل سوی دی راوستل سوی دی او بیا بیا چې دوی ته لیون چې کوم فیلډ دی یعنی یو شانتي دوی ته موقع نه ورکول کیږي کنه چې دوی انتخابي کمپاین وکړي. خپل د نواز شریف کوم اتحادیان دي هغه څومره د دې لپاره مشکل پیدا کولای شي یا ممکنه د لوخت سره د عمران خان سره دغه ډیر اختلاف دی، ممکنه د انتخاباتو وروسته یا تر هغه مخه یو ځای شي، دا سی حالت مشکل سره تاسو ویني مسلم لیگ نن
مدر سیاسی دغه کې خو سیاست کې خدای امکانات هر وخت موجود وی کنه جی. پی او د پی ڈی ایم سره پیپلس پارٹی خو د پی ڈی ایم سم نه ده کنه، مطلب دا دی چې دا دوی یو اتحاد کی دی چونکه اپوزیشن کې اونو اتحاد کی دی، بیا د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو، حکومت سره چې د پیپلس پارٹی مرسته وا ضروري نه چوم دی پوزیشن کې دوی په الیکشن په انتخاباتو کې مسوالی انتخاباتو کې به دوی ځان ځان لبې ساخلی خپل پټه به تور پاندې به ساخلی یا کې دي دوی کې د سو پټو اتحاد وشي. دا خو به مته راتلون کې وخت بخي خو مخالفت د یو بل اختلاف دی امکان نه مونږ مته چې انکار نه شو کولای، دا بالکل امکان موجود دی چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز به یو بل ته مخامخ رواني ولاړ بی، دام ممکن دی چې پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په یو مخصوص علاقہ کې یا پورا ملک کې چرته اتحاد وکړي، نو دا امکانات خو مونږ رد کول نه شو. دا خو به مته چې بالکل امکان موجود
دی. آسی عبدالله جان صاحب تاسو د پاکستان تحریک انصاف مشر دادی په جیل کې دی فرد جرم ور باندې ولګی دی دوی څنګه ګوري چې په راتلونکو انتخاباتو کې یا به سیاسي پارٹی کوم مزاحمت او مقاومت کولو د دوی هغه سي صلاحيت قوت طاقت شته کنه هم دغه سي بوي لکه څنګه چې دا وخت آرام خاموشه او هغه قوت طاقت به پکې نه وي
ګوره پاکستان تحریک انصاف متعلق یو ډیر ما په خیال چې یو ډیر کنفیوژن غونته دی چې کله پورې د دوی دا سچویشن کلیئر کیږي نه ولې چې انفارمیشن خدا دې چې عمران خان صاحب دپارا اس ذہن نشتے پا سیاست کے بل طرف تا مونگ دا امپریشن ہم یو ملاوے گی یو تاثر دا دے اغلا متے چے سٹیٹسٹیکلی لا ثابت شوے نہ دے خو بارل تاثر دے چے اگوی پاپولیرٹی ڈیرا زیادہ دا پا سوشل میڈیا باندے او دا چونکہ نن سبا پاکستان کے سوشل میڈیا ڈیر ایکٹیو دے او تقریباً دا ہر شی پیمانہ امک کا سوشل میڈیا گڑنے کی گی نو تاثر دا دے چے اگوی پاپولیرٹی ڈیرا زیادہ دا او محاورتن دا وی لکی گی کا عمران خان سے ونے تم ووٹ ور کی نو خلق غتب ہم سوری ونے تم ٹکٹ ور کی ادری پ الیکشن کے نو خلق غتب ہم خدا ب بارل دا وقت سره پتا لگی دا فی الحال دا سنگ جماوی دا تاثر دے یو دا چ آیا دا عمران خان فیوچر سدے اوی دا خبر دا دا چ اوی بیا سیاست سیاست نشریات لے اغه قوتوں کا دا فیصلہ کڑے دا نو بیا بدا یو یو
رشید صافی صاحب سوال دادی لکه عبداللہ جان صاحب خو یو بل اړخ باندې خبره وکړه ستاسو په خیال باندې څومری د نواز شریف یا مسلم لیگ نون د پاره لکه نواز شریف درې څلور ځله درې واره د وزیر اعظم پاتې شوی یو ځل ورور خو درې ځله چې دی کله په اقتدار کې راغلی دی له فوش سره د لنج راغلی ده یعنی سړی وایي چې یو ځل به شوی و دوم وار به سبق ترلاسه کړی وو دوم وار به شوی دریم وار به سبق ترلاسه کړی وو دریم درې واره هغه چې دی له فوش سره په ځای نه ځای کې انقطع دی دا کیلکولیشن یا دا حساب کتاب دا ځل لګول شوی دی ځکه چې نواز شریف کدرې ځله دا کولای شي بیا هم کولای شي چې دی وایي چې اولسی حکومت په کار دی ټول واکو اختیار ولري نه چې فوج نو تاسو په خیال باندې دا څه بوي
د مسلم لیگ نو نه په تیره تیره د نواز شریف په خپل باندې دغه خبره کیږي چې کله په اپوزیشن کې نو د هر سمجوته د پاره تیار وي خو چې کله د په اقتدار کې راشي نو د بیا په خپل بغض کې په خپل انتقام کې کم دی تر هر حد تیری گستا سپنا اوڑان دی دا پرویز مشرف خلاف دا آرٹیکل شپگم لگول او آغا تر دا پانسے دا تختے پوری رسولو چی کم کردارو آغا دا نواز شریف سے پاتشوی دا غشان کو منگو گور
اٹول یعنی آغا کچم آغا تا بیا شبا اما مشرف تا بیا پانسی ور نکل
آغا خو بیا لیا خبر دا چی اسٹیبلشمنٹ بچ کو یا چی کم بیا دا آغا جج سرکمر رویہ و خود دخ خپل کار یا دا اسٹیبلشمنٹ سر خپل دخپنی او خولا خپل انتقام تر حد پوره اغه ټیم کې د تیر وختونو سره چې کومه اغه پوره کو دغه شاند ټول نه زیات کو د چیف جسټس چیف اپ آرمی سٹاف یا چیف جسټسان د غولې دي نه ټول نه زیات د لری کړي هم دي نو د چې کوم مزاج دی کوس اغه کې ډیره زیاته تبدیلی پر تیرو سلورو کالو کی راغلی ناغا با مونگا نشو ویلے خو مزاج دا انتقام دے مزاج دا بغض دے او دغا خبر چکم دا دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کاکر سے زما استاسو نا پیاغی دیر زیاد خط پوئی دی او سنگا چی ما پا شروع کیو وی نو داغی مجبوری دا چی مسلم لیگ نون او پر نواز شریف دوبارہ پا سیاست کی راولی خو اقتدار دا پارا دا حاغی ڈنبے پریارٹی زما پا نظر کی اس ہم شہباز شریف صاحب دے زکا جی شہباز شریف صاحب زیادہ لچکدار رویہ ساتی او دا آغا سر مسلم لیگ نون چکم مشران دی دا حاغوی تلل ہم لگ آسان وی او معاشی حوالے سر دا نواز شریف ڈنبے انتخاب ہمیشہ اس اقدار صاحب پاتی شوے دے نو ما ہم دا خبر وقتیم کولا چی پتیرو شپارس ولس میاشتو کی چی دا پی ڈی ایم حکومتو نو دا اس اقدار چکم پالیسیان وی آغا مکمل طور بانے ناکامی شوی دی نو خلق دیر زیاد پدغی حق مداخله باندې کو نواز شریف صاحب یو خپل د انتقام او د غوسه رویه نه بدلی په جلسه کې خومنګولې د چاغوي چې د پیر د انتقام لپاره نیم راغله بلکې ز د ملک د معاشي ستونزو سیاسي ستونزو حل کولو لپاره راغله خو داغه چې کم مزاج دی نو اغا د انتقام دی اغا د غوسه دی او دغه نه استابلیشمنت هم یریږي د پاکستان چې کم سیاسي حلقې دي نو په دغه باندې اتفاق دی چې نواز شریف صاحب پراتلون کې وخت کې دوباره اغا خپل رویه دوباره اختیاري
مننه عبدالله جان صاحب تاسو زخه سوال دی وغه دا چې په دې کې به اوس غټ رول چې دی اغا د پاکستان عدالت دی ځکه دا نواز شریف د فارغ کولو رخصتولو د وزیر اعظم پیاس باندې وکیم د جوډیشری یا د عدالت یا د سپریم کورټ ډیر لوی رول دا وخت قاضی فایزی سا چیف جسټس دی او ډیر داسې کیسونه دي چې هغه په مستقبل کې مرادي وسم دي تاسو په خیال باندې پراتلونکو د انتخاباتو کې کڅم د چیف جسټس د سر ډیر کار نشته خو داسې ډيري کیسې دي چې له عدالت سره به یو تعلق ساتل وي دا ځل تاسو ته د عدلي کردار څنګه ښکاری یا پراتلونکو انتخاباتو یا تر انتخاباتو وروسته
مده په کار خدای چې عدلي کردار چې ده په انصاف باندې او قاضی فایزی صاحب چې کم ریپټیشن دی هغه متعلق چې کم مته یو تاثر چې کم جوړ شوی دی یو څه پورې چې موږ څه قتل دی هغه دغه دی چې وایي به انصاف قانون آئین مطابق په کار کوي هغه بار بار دا ویلیم دی او موږ امید هم دا لرو یقینا انتخاباتونو علاوه بم ډیر زیات د غبر عظیم مواقع به داسې راځي چې د حکومت سره که نواز شریف صاحب حکومت ته راځي نو سپریم کورټ سره قاضی فایزی صاحب سره هغوی به ور مخامخ کیږي ون آر دا ادر وے او مته دا ګڼل کیږي دا امپریشن تاثر دا دی چې قاضی صاحب به آئین او قانون مطابق به عمل کوي
رشید صافی صاحب ستاسو په خیال باندې دا وخت کوم عدالت دی او د قاضی فایزی صاحب په مشرۍ دی د د رول تاسو په دې ځکه چې اکثره ججانو بداویل تاسو هر کې سیاسي کې سونه د مول راوړی او دلته بیا په عدالت لګیدل وی او غو سیاسي فیصلې کوي هسي تاسو په دې اوسنی سیاسي صورتحال کې راتلونکو کې د فایزی صاحب مشري د سپریم کورټ رول ته څنګه ګوري
فیصله چې پرون کوم مخه تراغلی چې د فوجي عدالتونو د لاندې دي د عام وګړو چې کوم دي د غي مقدمه دي نه چلیږي هغه یو غټ ریلیف غنل کیږي د نهمه مئی کې چې کوم کړ د پاکستان تحریک انصاف گرفتار مشران دي یا کارکونان دي د غي د پاره دا مهمه خبره کیږي او د پاکستان په قانوني او آئینی تاریخ کې د فیصله ته ډېر غټ اهمیت حاصل دي او همدغه رنګ مونږ اوس دا هم وینو چې د پیو تاریخ باندې د عام ټاکنو چې کوم کیس دی هغه هم یو مهم کیس دی او ان قریب مونږ تخکاری پراتلونکو یو تورزو کې چې عدالت په الیکشن کمیشن تا او نگران حکومت تا دغه حکم ورکړي چې په یو ورځ باندې د زر تر زر انتخاباتو کې نو دغه هم یو مهمه خبره ده مسلم لیگ نن نه غواړي چې زر انتخابات وشي د هغې خواهش دا دی خو په خصوصي توګه باندې د نواز شریف صاحب چې لاول دی د عمران خان صاحب د قسمت فیصله وشي چې آیا هغه په راتلونکي وخت کې هغه یا دغه ګوند په عامو ټاکنو کې د چې اغستو د پاره اغیتا اجازه ملاوي کیو کنه دا غټه مطالبه ده اگر چې دا غي د عوامي سطح باندې دا خبره نه کوي نو دا دوه خبرې چې کوم دي دا د عدالت نه غټه توقعات دي او د جسټس قاضي فایزی صاحب چې کوم ماضي پاتې شوی دا داغي پرانا کې مونږ دا ویل کیږي چې دا د تیر عدالت نه مختلف ته د قانون او د آئین پاسداري به کوي
مننه ډېر رشید صافی صاحب تاسو عبد الله جان صاحب لاین پمنس کې پریسو بہرحال هغه راځولاړی هغه ته هم مننه وایو او تاسو ته هم وایو د بحث وخت هم دومره تاسو ته شو وخوالم خدای پامان دا و د مشال ترنالاندی چې په کې موله خبريالانو او شنونکو عبدالله جان او رشید صافی سره د مسلم لیگ رهبر نواز شریف پاکستان ته ستنیدل او د تحریک انصاف پر مشر عمران خان فردي جرم لګولو مختلفه اړخونه چړل بحث پای ته رسیدلې ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي په مخمشه
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1900 یو درشم دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سپ مشال راڈیوی مجلہ کے